په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام خبريږي. نن شنبه ده، د زمري اسد میاشتې شلمه د اگست 10مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاریس په اولمپیک لوب کې د کډولو د اولمپیک د ټیم افغان غړي منیجا تلاش پرون جمعه ورسته له هغې لدې لوب منس وچې په مقدماتي لوب کې په اغوستو ورزشي جامو کې د ښځو د ازادي کلمه لیکل سوې وه. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي، هالنډي انډیا سرجوی ته د بایللې مقدماتي لوبې پر مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل سوی و: سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې منع دي. د ناسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو له کبله له لوبو منع سوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې 30 کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوک وهنې په ګډون په 1200 مختلفو سپورتي برخو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د طالبان یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د طالبانو د دو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دوی وسلوالو تیر ماښام د کابل په 12مه حوزه کې د کابل ننګرهار پر سړک د طالبانو د استخباراتو پر کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او بل ټپي سوی دی. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده. په طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دافیر سره د افغانستان له روغتیایي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې وکړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارج دافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. وړاندې لیکل شوي چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جالب هم بحث وسو او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو ادارو همکاري مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریتانیا له شارج دافیر په روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2023 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 1500 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 1.5 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 4، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 8 او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې 1 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. په غزه تړنګ کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزه ښار کې پر یو شوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له 60 زیات کسان وژل سوي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدماتو ادارو ویلي چې په دغه برید کې چې د غزه ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین شوونځي سوی، شاوخوا 30 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شاوخوا 40 وسلول چې له ځای فعالیت کاوه په نشه سوي دي. ناداو شوشانی پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین پولې ته څیرمه په لپیتس ښار کې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی کس وژل سوی دی. د دغې سیمې والي نن شنبه په ټلګرام کې دا خبر ورکړی دی. ایګور ارتامونوف لیکلی چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه تیره شپه د اوکراین د 900 بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده. لپیتسک سیمه د اوکراین د سرحد په 300 کیلومتري کې پراته ده. بلخوا د روسیې دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونو د 2.5 بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې چې شپږ وشتې په کورتسک سیمه کې و چې د لپیتسک او اوکراین ترمنځ پراته ده. ویل سوي د شپږو نورو الوتکو مخه په یاروسلاوسک سیمه کې نیول سوې ده. د یاروسلاوس والي میخایل یویرایف ویلي د اوکراین بی پیلوټ الوتکو غوښتل چې یوه صنعتي ساحه په نښه کړي چې مخنیوي یې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی. د ژوند رنگونه د دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله یم هر چیرې چې ژوند مو له خو رنگونو ډک وسی. نن سهار موږ له خپلو اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یو، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پل بله یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خواره غریب خلک چې ده ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خواره غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي په نحوه په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه داسې په یو مصروفیت کې جنجال دی مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پوه شي مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بیکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پوخای په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخیم، شخصا خپلا تقریبا یو مدد کیږي چې وزګاره یم. ما مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله ومه، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګم بودجه کم دی او دوی مجبور کی چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چار مخته ځي. ما خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړل، سیلوان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خپرونه وسي، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي. او رسنۍ هم مجبوره ده چې نور خپرونې نشته، یوازې خبرونه او څو محدود خپرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزاتو له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان نجونې چې کوم د شپږم نه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېدو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نور ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې ورباندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی د لوی ده. الله تعالی داسې په قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا ستاسو خپل دی، نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شو د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي، بل افغانستان نه ورکوي. ما شخصن خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم، لاړ شم افغانستان نه. یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب دا چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څوک کوي.
یو پخانه افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپله کیسه یې کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپل دولت کسیزه کورنۍ سرپرستنه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب څخه فارغ شوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همهغې وظیفې زه لایق یم او ویه کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته وظیفه کوم، خو بیا هم ماته په زیات زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. همدا چې ما د واکسین لپاره سپنه هم وکړه چې کور په کور زه پلې وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آئندہ نسل ساتھ نہ ہوم آئندہ تک وظیفہ ہم ماترا نکڑ سو بس ہم خپل کو تر سیر چو وستا کار بات یو دغه ولې خوار غریب خلکو ته هیڅ شی هم نه رسیږي.
دا هلمند یو اوریدونکی و چې وای تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو وس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وای چې ولی په افغانستان کې کاروبارونه نشته ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې په اول قدم کې د غدری کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته رسمي ادارې ته کورزی دولتي ادارې ته کورزی نو لې غوښتل لیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستی دي رخصتۍ او رټل ده کوي بیا به کوي دي بېزته کوي دي شړي دي ده توی زه لاړ شه بس تونه نشته دی وظیفه نشته ته به ښه په شرایطو برابر وي ښه مسلکي به یې علمي کادر به یې په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتل لیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه اوس د دلګیا مشر نه تایدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تایدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تایدي راوړي چې هو ما دا لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل درسره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي. خلک در په در خاورې په سر دي. مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سړکې نو ته دا چې څه فابریکې دي کارته نو کې سړکې نو کې پارکای سنتی دی پلی چرخی کی اصلا ټولی فابریکی تړل شوی دی. کلپونه ورته پراده دی په سلو کې لس پنځلس فیصد فعال دی هغه نیمه فعال دی. برق نه لري د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی. څه چې فعال دی هغه هم شکایتونه لري. چې غیر فعال دی هغه خو به د هغه هیڅ نه لري. ټیکسونه مالیات لوړ کړي دی پیوانې. نو دا کاروبار اصلا شته نه په افغانستان کې.
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړې کړې دي داسې دومره ډیر نه هیلم نه دي. یو نیم کس ته چې خوښ دي
سلام علیکم د زده رادیو برخوانی کی ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام استریته به کې انجنران یو تا پمپونه دي د اوبه والا دا الحمدلله می شروزی شوه نروزی دا را دی اړایي کې شي روزنار تک بچ کیږي پنځه سوه کلدارې درې نیم سوه کلدارې زر پورا کلدارې جمع کیږي الحمدلله می ښه روزي ورځنا ادي اړیکې شي الحمدلله
جنباس کوچه مې د غزنی ولایت نو خوشاله سو چې تاسو په پروګرام کې موږ شامل شو. خبره دا ده زه خپل په پولیسو کې مې دنده ده په ملي پولیسو کې یم ورځنی کار دې موږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې د خلکو خدمت کوم او معاش چې مو ده د موږ خپله معاش له بده مرغه سي دوله زره یو څه کم دوله زره افغانۍ دي لیکن داسې داسې هغه د کور چلاو مازې سې ګزاره ده باندې یعنی مازې ګزاره پرې کېږي ځکه چې کور کې مو نور خلق سیدا بیکار دی.
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاریده خو د معاشونو له کمې شکایت کوو. په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوې دي او نرخونه او بیې لوړې شوې دي او یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. دوکانداران په څه وضعیت کې دي؟ د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي، وایي سودا بیخي کېږي. یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلی دي چې دی اصلا د کونړ اوسېدونکی دی، خپل نوم یې نه دی لیکلی. ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټېشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده. نو ما خپل یو همکار ته ولوستو، هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټېشنونه هم ولري و صرافي هم ولري، نو خامخا به یې گزاره روانه وي. خو ایا ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري؟ چې نه یې لري. راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي.
بس نو زه خپله دوکانونه لرم، درې دوکانه لرم اتیا خاص. یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده، ساختماني مواد خرڅیږي. او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل پرځي او دا شان خرڅوو. او درېیم دوکان مې د خوراکي ده. نو الحمدلله ډېر له خدایه چې راضي یو، وستا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده. عواید مې هم انشاءالله ښه دي، کار مې هم ښه ده. یو مو خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. بل الحمدلله په ټول سر تاسر افغانستان کې امن ده، امنیت ده. یو خو به دا د الله پاک یو لوی مهربانی ده چې په ټول افغانستان کې امن رالو، امنیت ده، هېڅ مشکل نشته. تیاخه
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري، یو درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته. خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري، په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو، څومره مغې ته پام کیږي، دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي. که ته په امن کې خوشحاله یې، کافي خواړه لري، خو که خوا دی خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري، په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي، کومک ورسره وکي. او که نور هیڅ نه وي، لږ تر لږه غږ یې واوري. یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی.
عبدالولي نومېږم، د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم. خپله پیشین پروشم، د پیشین د سینګار دوکان کوم. بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نسته ستا خو خپل نصیب رسېږي، شکر دی الحمدلله. بس ساره اوزه مزګردم، نو خامخا بس خپله ګټه چې کومه ما تعالی پاک په نصیب کې راځي کوي، بس هغه وړم او بې وزګاره نه یم، الحمدلله شکر دی.
عمر منصور یم، د کندز ولایت څخه مې پیغام درته لېږلی. دکانداری کې مصروف یو او دکانداری تر څنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راځي. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي. د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي. ښه مزون زندګي برابره ده، الله دې نه ناراضه، بیخي له خدایه خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دوکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو آیا ټول کاروباریان او دوکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان یو. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند. په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووتی. پروسه ښکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمه ناحیه کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل لږ کاروبار باره کوي، نو کاروبار زما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، ټینشن شوی دی چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغلی دی کې لښته دی. درو په کې ویلې دي په کار ځکه چې دی کې درو په څوک څه وایي، تاسو ماته سره کې یا بل ماته څوک سره کې، خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري بې حده خرابه شوې ده. د 3000 زر نه 1500 1300 2000 ته راغلی دی. هغه اکنده چې وخت هم راشي چې شپه اوه 800 روپۍ دوکانداري مو شي، په دلا نه شکرګزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دوکاندار نه فیصدي اچولې ده، په زورو کې 100 روپۍ فیصدي راځي. دسي
سلامات خاکسار من د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپله د پرچون دوکانداري کوم. څه دوکانداري ده پخوا شو، بس یو شی ستل او کور بچلوی اوس بس دغه رقم سودا ویم ټیپ ولاړ دي، خواري م ولاړ دي. ته باور که تماسن ډوډۍ پیدا کیږي، بس دکان هم ورځ پرځ ته شی راځي، تشیږي ورځ پرځ، او بس دکان هم مصرف کو. خوا شو سودا ویم شوی، بس سودا ډیر کمزوري سوی دي.
منګل بل غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې. او چا خبره موږ دومره بل ډک د چی سم نه شو ویلې، او فلانه خپل خیاطۍ دکان کې ناستې ما خو د ژوند خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زه زکلا ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. بیام تاسو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپله یو دوکاندار یم، مرکز کې دوکان کوم، نو ورورجانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې د کوو. بالاخره چې موږ د خالي د دوکان کرایه په د خپلو دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنی تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژوند د بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم استري دي، کم مقصد پټیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکي.
زما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم. والله زه خو ورور په رهنمایي اخته یم، د خلکو ته د سرایونو ورګرو ورته رانیسو، د چا د په کرایه ورکوو. بس ورور بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې د ژوند دغنې سختې لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلي دي، شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولدک کوارټر کې، هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلداري کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلداري به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي، د هغه څرګندونې مو واورېدې. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ څخه خبر کوم. والله ورور، زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شیان سره شته، بس ښه دی، ګزارمه کېږي. ورځنۍ چارې مو داسې روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکرز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په د کښت باندې اخته یو، خپل مځکه لرو، شمسیان مرتیش دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښی دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دي، د کم کښت وخت دي، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه دایان په کره برابري ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ کاروبار چې دی دکاني د مځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزو سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک ولسوالۍ کې، د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي. په ځینو کلي کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي، نو موږ د حکومت څخه دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی، دا بند راته وتړه سي، نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نور محصولاتو لپاره ښه بازار نشته او یا هم اوبن لري.
شکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوي دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي یا لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجارهداران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا دې انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه د پیغام په تیر وطنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر وطنه د غل سوالي څخه تاسو سره په اړیکه کې يم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومي، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي او له بده مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټډ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زموږ سبزي رسېدلې ده او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نسته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنۍ اړتیا څخه چې کوم مصارف په دوه مناسبې دي هغه هم نه پوره کوي.
اوس هم براش دی ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي، زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس فعلاً کار نه نسته، خلک بېکار او روزګار دي. نن ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېوادو ته زغه دي لارې مړې شي. لکه د اوس په ایران کې دا یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکل وړاندې کوم. زه ملت کابی سوال د پخواني جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایران در سره باندې لاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي. او چې قاچاق راشي قاچاق لار هم ډېر سخته ده، چې دلته راشي دلته ماموران هونیسي دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانې کوي وهي بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د لاغا میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آیندې د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي، دلته چې راغلي ظلم کوي یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي ورسره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر، کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېروو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزني ولایت یاندلد ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، دوه زره مې د میاشتې معاش ده. او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کار او کاروبار نه شي کولی، دغه وجه چې وخت ناوخت اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو، مهاجر به د دې مرته باسو. هیله غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نو ډېرې خنده ناست.
د افغانستان اسلامی امارت مسؤولینو ته موږ د بوشهر ولایت، د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ اوسېږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دېرش کاله عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستی وي، هغه سره هم بد چلن کېږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډېر وضعیت هم بیخي سره خطا اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېروو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه ایسې روان سو او د غزنی په حرکت وکړو. دا هم د مو د هرات د ایران د مسافرو لویه کیسه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته پر خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درېو میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه یولس زره افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه یولس زره افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دولسم ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستیو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې د نن هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو بیې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو کارکونو ته د منګل طرف نه سلامونه. منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجر وو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو راغلو د خپل وطن ته. خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي. وایي تاسې خطونه راوړئ، منګه برقي تذکرې هم لرو، پاسپورټونه هم لرو، هر شی لرو. وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ. د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کافران نه دي، موږ خو همدغه وطن بچانی، همدغه خاورې بچانی. نو د ازادۍ ارادو ته مونږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي، برقي تذکرې لرو.
راځئ چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترم، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مودې اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي. بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې، 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80,000 90,000 روپۍ ګټلې وي. د هغې خوا څخه چې راځي نو بېرته تقریبا 15,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بېرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی راواوړي. نو دلته کور ته رارسېږي، نو له دوی سره بېرته اګټل شوې روپۍ بېرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومو اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅوي. یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واورېدل چې هلته هم کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. د ازادۍ اورېدونکو هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې ارش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برق دریم سیمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. پخوا ښې وې، کرایې کمې وې، اوس کرایې جګې شوې دي، وس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کرایې جګې شوې، وس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړو. هلته هم سېزې یو 500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوب و دیدې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتینام وکړو. نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو اوس د بېکاري کچه دلته ډېره لوړه ده. دغسې حالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشال یم، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواده ځوانان نورو هېوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مو دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګاه نه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي، هغه دوه ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور بې کاري، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې. نو ماشون هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هېواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی ځي هلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي، دوی یې وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په زړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د څلوېښت کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ د نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده. په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو او کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل عروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو سره مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه دی باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخیسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او دا چې ولې ننګونې زیاتې دي په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په وروستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوی، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وه چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونې به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واټساپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یوولس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر وو، یا ترتیب برابر وو، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کې را واوښتلو و افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشحاله هم سولو چې خپل هیواد، خپل ملک ته رالو.
اوریدونکو هم واوریده دی ګڼو اوریدونکو پیغامونه دی وخت کامل کبل نشو خبروله مننه تنه کو دی غوی پاستا زولای مو غوی ته ورته نور پیغامونه په دی خبرونه کې خبره کړ دی ترخم پر وبخې دی دورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر هغه زیاده چې په خای وډیره کاروباری سیمه و خراسي دغلته دی یو افغان سرګندونه واورو چې سړول کاروبار کوي.
السلام علیکم تاسو په دا واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خاطر خبرې وکړي. یاره زکه درته وایم چې ژوند دغنې سخت لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درده وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشته په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
لا سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي راډیو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پوښتنه کړې وه د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوئ څه نه کوئ کار کوئ بیکار یاست که کار کوئ کوم کار کوئ چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیکار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپیو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په 90% کې 90% د خارج پیر دی. په ګرد ولایت کې مو د 100 روپیو غریبي نسته. تر اوسه پورې بادغیس ولایت ته حکومتي کومه جدي پاملرنه نه ده سوې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمینه مساعده کړي چې د بادغیس ولایت دغه غریبکاره خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنه لري. راځئ دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د پاره او سره سیدلې د بیکاری ښه پریمانه ډیره ده. ما هم له بده مرغه ډیر ستړی ژوند را تیر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروفه وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند دپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هارډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاناري چارې سوداوې ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډېر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډېر زیات بېکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پایه کې نور ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه نیکې هیلې احترامات جوړو او د سیاحت جنت ته مو لرئ. محبوب الله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې ښکلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کوم کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې، نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کارونه هم کولو او مکتب نه هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړه، مې مکتب ته دوا ورکړه چې د خالد بن ولید دلیل څه څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه تکلیفونه تېر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقانۍ وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر همت مې له لاسه ورنه کړو، دوا مو ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د هغو وروسته د غزنفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم. نو هغې ته مې دوام ورکوم، او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې د شمواره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپۍ یو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیبینه درلودل چې یو د پخوانه معیب شوی او بل تېر نظام کې معیب شوی. نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا حمت کړی یا نه دی کړی. نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابروله، یو شیان برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړ، وظیفې ته مې دوام ورکړ. بیا دوه کال، یو نیم کال، یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړ. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې پی ای ده، د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیرال مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ژوند نه ډېر راضي یم، او د هغو تکلیفونه او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده. او زما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر نام چې یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې اوله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چرې.
دول فتب گنانا نپوئی گی لا دول فتب گنانا
Let's go.